یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي له نړیوالو ټولنې سره له تعامل پرته په یوازې سر حکومت ولي سخته ده.
ما مجبور هستیم با دنیا خارج هم روابط و ترتیب داشته باشیم.
په غزنی ولایت کې دولتي کارکوونکي خوښتي چې د دوو میاشتو تنخواه ورکول شوي.
انشاءالله زموږ تقریبا 50% مشکلات په دې معاشونو باندې حل کیږي.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین اندېښنه ښیي چې د کورونا د تشخیص کیټونه به ډېر ژر خلاص شي.
مراجعین هم زیات شوي دي او د سفر لپاره هم موږ ټسټونه ورکو. ممکن موږ د دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو.
په نورستان ولایت کې خلک شکایت کوي چې انټرنیټي شبکې سم کار نه کوي.
اوسنۍ نړۍ چې دی دا د ټکنالوژي نړۍ ده او انټرنیټ مهم دی. که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شي.
پر دې سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کریسمس د جشن په ترڅ کې په دوهمه پرلپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونو الوتنې لغوه یا هم ځنډېدلې دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره نور بس دی. اونیز خبرونه هم مه هېروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
نن سلامه ورځ ده چې په افغانستان کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته په زرګونو بستې خوراکي او غیر خوراکي مواد لیږل کیږي. په کانګو جمهوریت کې یوه انتحاري برید کوونکي 15 تنه وژلې دي. نن سلام ورځ ده چې په افغانستان کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی نن په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي نن سلام ورځ ده. هغه ویلي چې دا د تیاری سلام ورځ ده. ښاغلی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې خپلې زده کړې وکړي. طالبانو مخکې ویلي و چې د نجونو د تعلیم په اړه پر یوه طرز العمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده سي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د سرې میاشتې عمومي ریاست سرپرست مولوي متی الحق خالص نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
نن د 2400 بستې خوراکي مواد چې د قطر او کویت د سرو میاشتو او همدارنګه 960 جنکیټونه یا مواد حفظ الصحه چې زابل ولایت زر بستې خوراکي مواد او 960 حفظ الصحه بستې کونړ ولایت 900 بستې او تخار ولایت 900 بستې استول کیږي.
شغلی خالص زیاته کړه دغه مرستې د قطر او کویت د سرې میاشتې ټولونو او نورو ادارو لخوا سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بیلابیلو ادارو اندېښنې شولې دي. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم پر مړینه بیلابیلو شخصیتونو خواخوږي شولې ده. شهزادګۍ مریم چې د محمد ظاهر شاه دویمه لور و پرون یې په کابل کې د 15 کلونو په عمر سا ورکړه. د شهزادګۍ مریم زوی سردار نادر نعیم په ټویټر کې د خپلې مور مننه کړې چې مینه او تواضع یې ورښوولې ده. ویل کیږي چې د پخواني پاچا لور شهزادګۍ مریم له اردې مودې راهیسې ناروغه وه. یوه انتحاري حمله کوونکې تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یوه بار ته ننوځي او هلته د کریسمس لمانځونکي په نښه کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته انتحاري برید کوونکي د بار مخې ته ځانوال وزاوه او 15 تنه نور یې هم ووژل. په دې چاودنې کې 13 تنه ټپیان سوي دي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم ورباندې لګول سوی دی. د کناډا صدر اعظم جاستن ترودو وی لویدیځ هیوادونه باید د چین خلاف یو جبهه ولري چې له سوداګری ګټو د چین د ناوړه استفادې مخه ونیسي. ترودو په یو مرکه کې چې پرون شنبه خبره سو ویلي لویدیځ هیوادونه په داسې حال کې په چین کې د اقتصادي فرصتونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي کوي چې د دغه هیواد له لوري ورسره لوبې کیږي. د کناډا صدر اعظم ګلوبل ټلویزیون ته دغه راز ویلي لویدیځوال په خپل منځ کې په سیالۍ بوخت دي او چین په ځیرکۍ په آزاد بازار کې د دوی د تیرستلو چارې ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناسا متخصصانو ته د جیمز ویب ټلسکوپ د توغولو په خاطر مبارکي وویله. دو ویل که ستر ارمانونه ولرو نو بشپړولای سو او دا یو ښه روښانه بیلګه ده. ولسمشر بایدن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی موږ ته څرګنده وه چې دا پروژه به له خطره ډکه هڅه وي خو لوی خطرونه لوی ګټې هم لري. د امریکا مرستیال ولسمشر کامله هارس هم فضا ته د جیمز ویب ټیلیسکوپ استبنه یو مهم تاریخي ګام بللی دی. د نړۍ تر ټولو پرمختللی ټیلیسکوپ پرون شنبه له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل سو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره ناسا وایي دا ټیلیسکوپ د اروپا او کاناډا د فضایي ادارو په همکارۍ په 9 میلیارد ډالره جوړ سوی او د شنبه په ورځ د آریان 15 توغندي په وسیله فضا ته وتوغول سو او له 1 میلیون مایل مزله وروسته به په خپل مدار کې ځای پر ځای سي. دغه ټیلیسکوپ به خپل مدار ته چې د مځکې او سپوږمۍ د واټن 4 برابره دی په 2 اونیو کې ورسیږي. د ټیلیسکوپ چې په لمریزه انرژي کار کوي له توغول کېدو 1.5 دقیقې وروسته له لمره انرژي واخیسته او د نښو په رالیږلو یې پیل وکړ. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو ور بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ورځنی شمیر 1 لک شول سوی او ایټالیا وویل چې له 3 پرله پسې ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس 15 زره تازه پیښې ثبتوي. د شنبه په ورځ په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه د اخته سوو کسانو شمیر تر 1 لک واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د اخته سوو کسانو شمیر د ورځې تر 1 لک 22 زرو لوړ ثبت سوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډیره چټکه خپریږي خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډیره شدیده نه ده.
خبرونه ملازه دی لړو او د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي له نړیوال ټولنې سره له تعامل پرته سخت ده چې په یوازې سر حکومت ولي وشي. ښاغلی استانکزی دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو له حکومت څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې کړي او دایم هم ویلي چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به د نړیوالو شرطونه ونه مني. د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي په کوردننه هم د هي حکومت ولې د جوړېدو ژمنه کړې او ډاډ ورکوي چې ژر به خونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیستل شي. نور بل خپل خبريال نوورو مهرباني.
بل نوری صاحب د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرسیال لقوله چې دوی له نړیوالې ټولنې سره خي اړیکې غواړي او د دې اړیکو د جوړېدو لپاره دوی ډېرې هڅې هم کړې دي خو دا هم ویل چې نړیوال د دې اړیکو د جوړېدو لپاره یو شمېر شرایط لري. عباس ستانکزی وایي چې دا شرایط ډېر داسې دي چې دوی لپاره د منلو نه دي بلکې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا دي. دوی ویل چې دوی د فشارونو ته غاړه نه ږدي خود دې په خاطر باندې چې د افغانستان سیاسي پرمختګ اقتصادي پرمختګ او نورو کارونو کې پرمختیا راشي نو اړینه ده چې دوی د غاړې کې وپالي اما هیڅ یو فشار چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته زمينه برابر کړي دوی ورته نه تسلیمي. د عباس تانکزیبل خبره د افغانستان د ګوندیانو په اړه باندې او هغه دا و چې د ګوندیانو سره خي اړیکې غواړو او هیله ده چې د افغانستان په تیرو برخو کې دوی لکه د یو ښه ګاونډي په څیر باندې مرسته وکړي خو چې د افغانستان پر خاوره باندې دوی تیری کوي نو اجازه به ورته ورنکړل شي او نه یوازې دا چې اجازه به ورته ورنکړل شي بلکې ځواب به ورکړل شي. که څه هم عباس تانکزی داروخان نه کړی چې د افغانستان پر خاوره باندې چا تیری کړی خو پوروسوي کې پر جیو رنکرخه چې یو فرضي کرخه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینې مسایل راپورته شوي دي تر دې چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت وی درسیز لالپوري ولسوالۍ او کونړ ته ولاړ چیرې چې ویل کېږي پاکستانی عسکر لاندې راخته شوي و غوښتلې چې افغان سیم وغځوي او تر خوای پر کونړ باندې په سرکانو او شلتن ولسوالۍ او پاکستانی لوري توغندي بریدونه کړي وو. خلیا استانګزی په کور دننه هم ځینې مسایلو ته اشاره وکړه. ویل چې ستونزې شته دا معلومه ده په دستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې کار وسی او دوی ویل چې حکومت د دوی ژمنتیا لري چې د غستونزې حل کړي. لدی یو مهمه مساله د بشر حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو د حقوقو په برخه کې دوی د زده کړو د ژمنه وکړه چې ډیر ژر به هغه طرحې چې دوی جوړې کړي چې له مخې په کور دننه د نجونو او خوځو لپاره د کار او زده کړې زمینه برابره شي هغه به عملي شي، چې له مخې به دننه په افغانستان کې هم ښوونځي پرانستل شي او هم په پوهنتونونه پرانستل شي. عباس دانزي دا خبره هم وکړه چې دا د دوی مفتیانو په اثبات رسولې ده او حتی فتوی یې ورکړې ده چې تعلیم پر ښځه او نر باندې زده کړه او زده کړه دواړو باندې فرض ده او حتی پر مختللي او عصري زده کړې هم او دوی به دا کار وکړي. او یو ټکی یاد کړ چې د غریبی ټولنه او یا هم په نور ټولنه کې او په د افغانستان په ټولنه کې شرایط تفاوت همدارنګه فرهنګي مسائل تفاوت یا توپیر لري او دوی به دغه مسائلو ته په کتو باندې زمينه برابر کړي چې افغان نجونې او افغان ښځې همکار وکړي او هم زده کړو ته لاسرسی ولري. بل مهمه خبره ده په خبرو کې د کډوالۍ او مهاجرت په اړه باندې او د هغه سیاسونو په اړه چې افغانستان ته باندې وتري د یادونه وکړه چې دوی عمومي بخنه اعلان کړې ده، ډیرو چارواکو سره یې اړیکې هم نیولې او تری وخت چې افغانستان ته راشي دوی د امنیت تضمین ورکوي تر خوای کار زمينه هم شاید مساعده شي او اړین ده چې کور دننه د یو ملت توګه باندې پرمختګ وشي. په غونډه کې چې د اسلامي امارات البته دوی په اسلام د ملاتړ لپاره جوړ شوی وزن نور کسانو هم خبري وکړي او هغوی بیا تر ډیره پورې تاکید دی او وختنه دا و چې هغه سونز جره جوړ شي په افغانستان کې دننه چې هغه د اقتصادي ضعف له امله خلکو ته پرمخ مخکې ولاړ دي او د خلکو اقتصادي حالات ځپل شوی باید حکومت یې د حل لپاره لاس پکار شي او داسې یو زمينه برابر شي چې افغانستان په کور دننه خوندیتوب ته ورسیږي او نورو ته محتاج نه وي.
کور ودان قدر من اوریدونکو امر دل چې طالبانو د بهرنۍ چارو د وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانې زینن په کابل کې پیو غونډه کې ویل چې نړیوالې ټولنې سره له تعامل پرته سخت ده چې په یوازې سر حکومت ولي وشي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی دی وره لوی ستونزه هم د افغانستان د دولتي کارکونکو د تنخوا او ستونزه چې په دې ورستیو کې تر یو حد پورې هواره شوې ده. په غزنی ولایت کې هم دولتي کارکونکو ته د دو میاشتو معاشونه حواله شوې دي. یو شمیر دولتي کارکونکو ازادي راډیو ته ویل چې خوخت دي چې معاشونه ورکول کیږي او په دې سره به دوی ډېر ستونزې هواره شي، خو بیا هم له طالبانو د حکومت له چارواکو څخه غواړي چې معاشونه د خپل وخت ورکول شي. نور په دې رپورت کې
محیب الله د غزنی ښار د کابل کندهار سړک ته څیرمه د کابل بانک مخې ته د معاش اخیستلو په مخه ولاړ دی. نوموړی وایي دی د حج او اوقافو ریاست په چوکاټ کې د یو دولتي جماعت ملای امام دی. محیب الله زیاتوي که څه هم په افغانستان کې په اوسني وخت کې ګرانی او غربت زیات شوی دی، خو بیا هم خوشاله دی چې له پاتې څلورو څخه د دوو میاستو معاش ورکول کیږي.
ورغلایم اوس دلته معاش واخلم، معاشونه هم حواله شوي دي د امارات اسلامي له خونه. نو خو دلته په بانک کې د موږ سره ډېر غبن کوي. امارات اسلامي په ډېره ښه صحنه کې او په ډېر ښه وخت کې د خلکو د مجبوریت په وخت کې د خلکو معاشونه حواله کړي دي. انشاءالله د موږ تقریبا 50% مشکلات په دې معاشونو باندې حل کیږي او په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې د افغانستان کې د خلکو ته خپل حقوق ورسیږي.
دا لسکاسیزی کورنۍ سرپرست هدیه محمدی هم په دغه ځای کې د شزو په قطار کې د معاش اخیستلو په انتظار ولاړه ده. دا د غزنی په ملکی روغتون کې قابله ده. محمدی وایي د تیرو څلورو میاستو معاشونه مې پاته دي.
خیلی خوشبین هستیم که ماشون
ډیره خوشاله ما چې ماشون مو حواله سوی دي. ټول خلک اقتصادي ستونزې لري ځکه زما دی د دوو میاشتو ماش می حواله سوی دی. د پاتې ماشونو د حواله کېدو هیله هم لرم.
وخت شو می درې
هدیه محمدی د طالبانو د حکومت له مسولینو غواړي چې پاته ماشونه هم په لنډو ورځو کې ورته اجرا کړي ترڅو د ژمي په سختو ورځو کې قربان د سوان توکي واخلي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي د شنبه په ورځ په دغه ځای کې تقریبا ټولو دولتي کارمندانو ته د دوو میاشتو معاشونه حواله سوي دي. دا والی ویندوی حافظ عمر ازادي رادیو ته وویل په پام کې نیول سوي ده چې لدی ورسته ټولو دولتي کارمندانو ته پر وخت معاشونه ورکول کیږي.
موږ خپل هیوادوالو او همدارنګه دولتي کارمندانو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې څنګه مو دا ځل د دوو میاشتو معاشونه په منظم او شفاف ډول ترلاسه کړ، په آینده کې به هم انشاء الله همدارنګه په منظم او شفاف ډول تاسو ته معاشونه درکول کیږي. نو دوی د هیڅ په تشویش کې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرې یوې نیمې لسیزې جګړو فقر او بیوزلی لامل ډیری خلک په زیات غربت او تنگلاسی کې ژوند کوي چې دغه ماشنو پراتلو سره دغه ملکی مامورین زیات خوشاله دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
د فاریاب ولایت د مستوفیت مسولان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2014 مالي کال تر پایه نږدې 1 میلیارد افغانۍ عواید په دې ولایت کې راټول شوي دي. د فاریاب ولایت مستوفي مولوي محمد رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیسو کې 3 میلیونه افغانۍ مالیاتي عواید، شاوخوا 9.5 میلیونه غیر مالیاتي عواید او تر 1.4 میلیارد افغانۍ ډېرې داقینې ګمرک عواید دي. مولوی رفیق وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېرې دولتي ادارې غیر فعاله شوې، خو هیله مند دی چې له بیا فعالېدو سره یې دولتي عواید ډېر شي. په هرات ولایت کې د خوراکي توکو ځینې واردونکي د ګمرکي محصولاتو د کمولو غوښتنه کوي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د هرات سوداګرو د دې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې ویلي تر هغه وخته چې افغانستان د خوراکي او د مینځنې لپاره د توکو په برخه کې په خپلو پښو ونه درېږي، اړتیا ده چې دا توکي وارد شي. د سوداګرو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلانو غوښتي چې د ګمرکي محصولاتو د کمولو په خاطر د طالبانو له حکومت سره په همغږي کار وکړي چې د یادې خونې لخوا هم د همکارۍ ډاډ ورکړل شوی. په هرات کې د خوراکي توکو واردونکي په داسې حال کې د ګمرکي محصولاتو د کمولو غوښتنه کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې له لوړېدلو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 102 افغانۍ او 2.5 پوله، یو یورو 112 افغانۍ او 12 پوله، یو انګلیسي پاونډ 123 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 43 پوله، زر هندۍ کلداري 1214 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1509 افغانۍ.
او سمیوه نړیواله موضوع: د کرسمس د جشن په ترڅ کې دویمه پرله پسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوي یا هم ځنډېدلې دي. د دې لامل تر ډیره دا ښول شوی چې د ډیرو الوتکو د عملې د کورونا ټیسټونه مثبت راوتلي. د نړۍ په کچه دا دویم کال دی چې مسیحیان د کرسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات به له اسدالله الدین واورو.
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2500 الوتنې لغوه شوي او 1845 نورې ځنډېدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو لمخې پرون په دویمه پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایی کرخو 903 الوتنې لغوه شوي چې دا د وړمې ورځې پرتله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 1.6% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هرو لاسو هوایی ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي، شپږ هغه یې د چین هوایی ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایی کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمنی کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو 2 اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتل یې د کرسمس د جشن پر مهال د کورنیو او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کرسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم 13:12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولای شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
په نړۍ کې د کورونا په باب مو واورېدل چې پر کریسمس سګنی کریسمس هم سوري غوړولی دی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران بیا وایي ډېر ژر به دا روغتون د کورونا د تشخیص د کیټونو له کمښت سره مخامخ شي، ځکه چې په دې وروستیو کې ډېر کسان ورته مراجعه کوي. د دې روغتون ډاکټران وایي د افغانستان ډېری اوسیدونکي کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي. نور په دې راپورټ کې
کورونا یو مرض دی او ورځ په خبرو
ده. د سلیم غږ دی، هغه وایي
پخوا ما هم ماسک کړو، خو اوس خلک ته ګورم هغه ماسک نه کړوي، او ځینې کسان هم که ماسک کړوي هغه ټول خزینه دي، هغه کسان دي چې غواړي حجاب مراد کړي.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک دا کار نه کوي. شته یو شمېر کسان چې خپلې او د نورو روغتیا ته متوجه دي. د دوی له ډلې یو هم بریالی دی.
زه خلک وینم چې کورونا وزي عمومي مراکز ته ځي او ماسک نه لګي. د خلکو کې زه ما چې ماسک لګوم او باید همراهي وکي سره چې ماسک ډېر ښه شي دی، او د کورونا د مخنیوي لومړی او اسانترین لاره هم دا ماسک لګول ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس خپرېدل د پراختیا په حال کې دی. په ځانګړي ډول نوې بڼه یې اومیکرون چې وایي پر واکسین کړو هم زورور دی. په ورته وخت کې د کابل په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکتران وایي ډېر ژر به دغه روغتون د کورونا ویروس د تشخیص کیټونو له کمښت سره مخ شي. ډاکټر میرنۍ برادزی آزادی رادیو ته وایي
مراجعین هم زیات شوي دي او بل د سفر لپاره هم موږ ټسټونه ورکو. ممکن موږ دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو. که چیرته موږ دغه کمبود سره مخ شو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې تر اوسه پورې هیڅ صحي سازمان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو که د کمبود سره مخ شو نو موږ به د ډېر غټ ناورین سره په دې مخ شو چې موږ منوش کولای شو د کورونا مریض د دې تشخیص په وخت باندې، ځکه موږ به هغه کیټ نه لرو چې هغه تشخیص کړو.
خاغلی برادزی هم اندېښنه ښیي. وایي په کابل او ولایتونو کې خلک روغتیایي سپارښتنې سمې په پام کې نه نیسي چې دا د کورونا ویروس د لا خپرېدو لامل ګرځي. حتی مو وکړه د کیټونو د کمښت د ستونزې په اړه د افغان جاپان روغتون د دې ډاکټر د اندېښنې په تړاو د عامې روغتیا مسؤلین هم وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو پرون ماخوستن نوموړي آزادي راډیو ته ویلي وو چې د کورونا ویروس نن ستازه پیښې ثبت کړي دي. خاغلی حجیر آزادی رادیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لازمایښت ته وروسته څرګنده شوه چې د نونس تنو کرونا مثبته ده. د نوموړي په خبره له نونس پیښو 10 په هرات، 2 په کابل، 2 په کندهار، 2 په میدان وردګ، 2 په غزنی او 1 په کونړ کې ثبت شوی ده. د روغتیا وزارت ویان دا هم وویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت شوی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ سکال د اگست له میاشتې تر اوسه پورې د کرونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 180 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کرونا پیښې تر دې ډېرې وي چې اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پایل تر دې دمه په افغانستان کې 1,500,308 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 1,310 تنه مړه شوي دي. دغه شان په دې هیواد کې د کرونا ویروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4 میلیونه خلکو واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د نورستان مرکز پارون او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې انټرنیټي شبکې کار نه کوي. دوی په خبره چې په دې برخه کې لګښتونه زیات دي، خو د انټرنیټ سرعت ډیر کمزوري دی. نور به له د خپل خبريال پر لګلې رپورت کوو.
نورستان هغه لری پروته او غرنې ولایت ته چې زیاتې سیمې د انټرنیټ لا سانتیا او به برخې دي او په کوم زینو کې چې شته هم هغه هم پرنشت حساب دی. د انټرنیټ کمزوري حالت خلک او حکومتي مسولین دواړه یو ډول ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې د اړتیا په وخت کې یا نږدې ولایتونو ته ځي او یا هم د دې لپاره انتظار کوي چې کوم وخت انټرنیټ سپیډ چټک شي او پرې خپل کار وکړي. امان الله امان د نورستان اوسیدونکی دی، وایي له کوره دفتري کارونه کوي خو د انټرنیټ د کمزورتیا په وجه یې تل کارونه د زند او خند سره مخوي.
د نورستان اکثره ولسوالۍ بیخي د انټرنیټ سهولت نه لري. د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی، له یو ځای څخه بل ځای ته د تګ راتګ امکانات کم دي. د انټرنیټ کیفیت ته دې پاملرنه وشي ځکه مصارف راځي خو د خلکو اصلي مشکل نشي حلېدی.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره ټکوي. صاحب داد همدرد وایي په اوسني وخت کې د انټرنیټ او نورو اسانتیاو په برکت نړۍ پر یو کلی بدله شوې ده او خلک په اسانه کولی شي چې په لږ وخت کې د یو بل له حاله ځان خبره او خپل کارونه په چټکۍ ترسره کړي. خو نورستان لا هم له دغه پرمختګ بې برخې پاتې دی.
دواب دی، منډول دی، په خپل مرکز پارون دی، کمدش برګې مټال، د دې تر څنګ وایګل دی، وامه دی. په دې ولسوالۍ کې هم بیخي انټرنیټ کار نه کوي. اوسنۍ نړۍ چې دی دا د ټکنالوژۍ نړۍ ده او انټرنیټ مهم دی. که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شي.
په یاد ولایت کې حکومتي مسؤلین هم د انټرنیټ له کمزوري حالت پتنګ شوی او وای د دوی د ایمیلونو او مکتوبونو د زر نه رسیدو لامل یې کارونه په خپل وخت نه ترسره کیږي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د ټولګټو ریاست سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی وایي
فعلاً موږ د نیټ مشکل لرو. دلته افغان بسیم بیخي کار نه کوي. موږ سلام فعال کړی دی نو هغه سم کار نه کوي. موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. هر حالت کې موږ وزارت سره باید موږ په تماس کې شو. ډېر کله زموږ در مهم کاری خو نه کیږي د نیټ ستونزې د وجه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پیوي هڅه کوي چې په ټول هیواد کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات پیوړي کړي او خلکو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په لرو پرتو سیمو کې یا بخي مخابراتي سایټونه نشته دی، یا بخي کیفیت چیر دی، هلته چې نشته دی هغې دپاره مونږ د ټي ډي اف لسمې پروژې په پلان کې دغه برخه نیولې ده. لست مورته چمتو کړی ده او انشاءالله په هماغه ساحو کې به هم د مخابراتي شبکو انټرنونه کېښودل شي تر څو د نورستان خلک وکولی شي په اسانۍ له دغو خدماتو څخه برخمن شي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د انټرنیټ د بیو له لوړوالي او د کیفیت له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې خلک د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خلکو په خبره چې د تیر حکومت له مسؤلینو څخه یې تل په تلیفوني شبکو کې د یادو ستونزو د هواري غوښتنې کړې خو نه دي حل شوي. اوس چې طالبان په هیواد واکمن شوي له دوی هم غواړي چې دغه تلیفوني ستونزې ورته زر حل کړي.
تاسو لا پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو او تمیلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توضیح شي. یو خانه وطن کې لږ آبادي پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقدو توضیح کولې دا پته نه یو سکی هو نه لري. دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ورسې خلکو پکې کار پیدا شي، خپل مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشي کېږي دي کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسیږي. زما دا نظر
چوریان په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش به نو خود را کوي مشته، مګر سل فیصد چیرې اجرا شول؟ په پنځو میاشتو کې د درو میاشتو معاش چې زور د اسد د میاشتو معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشته را کړل شو، مګر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په دوو میاشتو معاش رسېدل. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دی اجراسي. نو زموږ په یوه دغه دی چې څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ مهاجر یو دلته پراته یو د دغه حاجي نجار په کاسته کښې موږ ږغ څوک نه اوري دغه چې دی ماشي وبېښو دې بده پاتې یو یخته په خیمو کښې مو ژوند دی د کندهار د درې میاضې سره نو دغه زموږ ږغ دې د لوی مقامه پورې ورسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ښځو لپاره نور بس دی. د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه مه هېروئ. دغه راز به واورئ چې په کندهار کې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
نن سلام ورځ ده چې په افغانستان کې نجونو ته لشپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. بېلابېلو فعالانو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي چې لشپږم ټولګي پورته هم خپلې زده کړې وکړي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 24,000 بستې خوراکي او غیر خوراکي مواد لیږل کیږي. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم پر مړینه بېلابېلو شخصیتونو خواخوږي ښوولې ده. د هغې زوی سردار نعیم ویلي چې هغې له مریم پرون په کابل کې سا ورکړه. یوه انتحاري حمله کوونکي تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي لویدیځ هیوادونه باید د چین خلاف یوه جبهه ولري چې له سوداګري ګټو د چین د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناسا متخصصانو ته د جیمز ویب تلسکوپ د توغولو په خاطر مبارکي وویله. د نړۍ تر ټولو پرمختللې تلسکوپ پرون له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل سو. او د کورونا د نوې بڼې او میکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي.
په کندهار کې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي او کارکوونکي شته، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. ښځینه زده کوونکي وایي که زده کړې ژر پیل نه شي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. نور په دې رپورټ کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته ولاړې سي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګۍ زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه دا ده چې زموږ په نورو ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سنفونه شروع سي. دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هېڅکله نه راګرځي.
د مسعودې په نوم د نهم ټولګۍ یوه بله زده کوونکې وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې له کوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسي روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل موږ ته هېڅ قناعت وړ نه دی، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړ صنفو دی بند دي، ځکه ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې شته چې د ښځو د تعلیم ده. نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې، تر ډېره حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه ناسو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي اوسي؟ په ډېر درنښت د دوی څخه هیله کوو تر څو زموږ د تعلیم په برخه کې زموږ سره همکار اوسي.
د کندهار یو مدني فعال محیب اوتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم په پورې په ځینو سیمو کې دغه شونځي فعال دي او تدریسي بهیر عمل انجریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب اوزه کې دغه مشکل تر اوسه پوری پرځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زکونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دوی ته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خان سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل پاړه پر یوې ځانګړې طرحې کار پیل کړي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل شي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی برنامه، هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتب شي. او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندي زموږ خوندي او دغه زموږ هیوادوالو بچانې چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپیریال کې ولاړ شي، په ښه ماحول کې ولاړ شي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکره، خپل درسو ته دی په سالمه فضا کې ولاړ شي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازینې ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د پخوانی حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنوي په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلاست. زملالی بشریم تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان په اړه یو شمیر څرګندونې وکړې. د دې لورستي څرګندونو څخه داسې و انګیرل سو چې ګواکې دی وایي د انجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې خبرو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولې دي. پر دې موضوع لښدو سره خبرې کوو د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د واک تحریک غړي جمایمه افریدی را سره خبرې کوي. له دوی سره به هم خبرې کوو. په لومړي سر کې د عمران خان هغه خبرې ورو چې د افغانانو د کلتور په اړه یې کړې وي، اوس به هم د عمران خان د څرګندونو یو برخه وورو.
هر ټولنه د بشر او خزو جنو د حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پختونخوا مثال بل کړم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلی سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زما امتیاز ورکاوه چې خپل انجونې ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو، له امتیاز سره سره به هم جونې ښوونځیو ته وانستوي، لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري. همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بناان کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو، باید حساس واوسو.
تاسې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واورېدلې. د خبرونې لومړی میلمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. اصولي صاحب، تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واورېدې، تاسو په څه باور یاست؟ عمران خان سمه خبره کوي؟
احترام تاسو ته، تاسو ټول کارکوونکو ته او درنو محترمو مهمانو ته وړاندې کوم. دې ارتباط باید زه ووایم چې عمران خان دا خبرې چې وکړي، دا هم د اسلام د دین سره په تضاد کې دی او هم د اجتماعي پرمختګ سره په تضاد کې دی. عمران خان اول خپل بدین خبر نه دی، الله چې تجارت کوي پر اسلام باندې، نور مرسته اسلام راشي، او بعد بختانه چې خپل دین خبر نه دی. سوال لسو کار لپخوا شوزو ته د تعلیم حق، د کار حق، د بیان حق د اسلام دین ورکړی دی. بعد بختانه چې دی دې ته خبر نه دی.
اصولي صاحب، کته سی واس چې آیا واقعا شونځي ته دنجونو نه پریښودل د افغانانو کلتوري مسأله ده که دا کار نور عوامل هم لري؟
اول دا چې موږ مسلمانان کلتور چې شي دی، کلتور او فرهنګ هغه کړنی او هغه دي چې د خلکو د تاریخ په جریان کې منځ راغلی دی، د خلکو کړنی دی. اصلا مستفیو اسلامي هغه جامعه باید خپل دین ته توجه وکړي، په دې خاطر چې تاسو فکر وکړئ چې د اسلام دین سوال سوا کاله په خو موږ ته دا حق راکړی د شوزته. د سنن مهم دی که دین مهم دی؟ عمران خان دی
صحیح ده چه جهان او افغانستان خطا ایستی او گردو تا گپر کی.
آیا تاسو غواړی چې په دې اړه دوه خبرې وکړي چې کلتور یعنی دود او نادودی چې ناوړه دود دی دغه دوه باید سره جلا کړای سي، او د ناوړه دود باید پر خلکو آیا ستاسو په فکر د دود په نوم باندې ونه تپل سي؟
بله باید دا اول خو موږ خپل دین ته احترام لرو، خپل دین احکام او سنتونه څه چې حضرت محمد او زموږ رهبران ویل هغه تطبیق وشه، هغه چې نه تطبیق ورالو سنن او فرهنګ دیته موږ هم مثبت فرهنګ لرو هم منفی. نو انسان ته خدای حق ورکړی ده، نو عمران خان خدا فکر وکړي انسان باید د خپل حق څخه باید استفاده وکړي، چې تعلیم او تربیه دا خو د ژوند یوه برخه ده. نو نور خوشبختی خو د افغانستان خلق څه دی واخستی اوس یوازې دغه فرغه فاته دی، دا یوازې تعلیم پاته دی، دا هم ځینې اخلي جهانیان ته وایي نو ته اول دا چې و بخښې ته څه کاره چې زموږ په داخلي چارو کې مداخله کوي، دوهم دا چې ته څنګه یو رئیس جمهوری چې اسلام نه پیژنې او بلته اسلام لیږي ته د دې څه خبر نه یې، او د بل دا چې د موږ دغه دا وای وای چې په پښتونخوا خو پښتونخوا دې هم تاسو پنجابیانو په تیاره کې ساتلی ده، او افغانستان هم دغه سي د څلوېښت کاله په افغانستان کې جنگ روان دی. صحیح دی، د افغانستان خلک د علم په قدر پیژي، د پوهې په قدر پیژي، دا اوس تاسو وګورئ چې څومره د عمران خان په دې غلط خبره باندې خلک راپارېدلی دي او څه شیان دي چې ورته نه لیکي.
مننه
اصولي صاحب،
بلې له موږ سره پر لیکه پاته سي، بیرته به تاسو ته راسم. تاسو د پښتونخوا خبره وکړه، له خیبر پښتونخوا څخه د واک تحریک چې د ښځو لپاره د دوی د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې کار کوي، د دغه تحریک غړي جمایمه افریدي له موږ سره پر لیکه ده. جمایمه جانی مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
ډیره مننه تاسو چې تاسو ما دا موقع راکړه، مننه.
بلې جمایمه جانی، که تاسو په دې اړه یو څه وایس چې آیا رښتیا هم ستاسو خواته هم په پښتونخوا کې خلک خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي، آیا دا واقعیت دی چې ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د پښتنو کلتور دی؟
زه دا ګڼم چې دا بالکل هم غلطه خبره ده چې موږ په کلتور باندې دا هر څه راولو. کوم ټایم چې دلته جنگ وو 2012 کې، چې دلته اسکولونه په بم کې والوتل، دلته چې داسې ښځو حقوق چې دی د طالبانانو اخکل په هغه وخت کې هم ډېرې داسې ښځې پښتنې ښځې چې هغه به اسکولونو لتلل، او هغه دی په هغه سخت وخت کې زه خپله چې دی د قبایلي ضلع نه تعلق لرم، او زه به اسکول له چې دی په هغه وخت کې تلم، مونږ سکول والوتلی وو، خو بیا هم مونږ به سکول ته تلو، ما خوران بتلې، ما چې کوم خپلوان وو هغه به تلل ته. او دا چې کومه خبره عمران خان کړی وو دا ځکه هم خرابه ده چې دا خو مونږ هماغسې یو چې په یو خاص خلکو باندې مونږ دا توپو چې هغو د لاسه دا کار کېږي، دا اصل کې هغو خپل چې کوم کارونه دي دلته فیسلټیز دمره نشته دی، دلته ښځو له حقوق نه دي درکړي، دا اوس هغه پټې دلو لپاره په خلکو راړوي چې هغه د لاسه کېږي.
جمعی مجانی، آیا تاسو دا منئ چې داسې خلک خو ستا چې نه د خپل لونو زده کړو او تعلیم ورته مهم وي، او نه هم نور خلک پرېږدي چې خپل لونې لوستې کړي، په هر دوهمه کورنۍ کې داسې کیسې ستا چې یو کاکا یا ماما راولاړیږي د کورنۍ د نجونو د زده کړو مخه نیسي، مور او پلار څه کولی سي په دې برخه کې؟
ګوره که مونږ دغه خبره وګورو، دغه په هر ځای کې کېږي، ښه او بد خلک په هر ځای کې وي، دا صرف د پښتنو خبره نه ده، دغه په هر یو ځای کې کېږي چې داسې فیملی یا داسې خلک پکې وي چې هغه دمره ذهن نه وي چې هغه خپل لورانې کړي. خو که مونږ د پښتنې سیمه وګورو، دغه کې دمره جنګونه تیر شول، دمره هغه خراب وخت راغلی، په اخ کې هم ډېرې ښځې چې دي هغه ډېرې ماشومانې چې دي هغه به سکولونو له تللو خپل تعلیمونه یې حاصل کړي دي، وخت یې ټول نه غټ چې کوم هغه دی هغه به مور او پلار ورسره مرسته کړل. که مونږ د خپلې زه خپل خاندان چې یو اگزامپل که مخکې ما چې څومره خورانی دي، ما چې څومره خپلوان دي هغه په سخت وخت کې سکولونو له تللي دي، او په سخت وخت کې چې دی هغه خپل تعلیم نه دی پرېښی. دغه نه علاوه که اوس تاسو وګورم هغه چې دی د الیکشنو ته ودرېږي، الیکشن یې ګټي، مونږ خپل خاندان نه، دا خو صرف د یو اگزامپل درکوم، داسې نور ډېر مثالونه دي په مونږ پښتونخوا کې چې هغه خپلې جینکو سپورټ کوي، او خپل هغه کوي داس او کوم دا خبره وکړي یا داس خلک هم پاکستان ته هغه د خزو تعلیم خلاف دي نو دا خو دا مطلب نشي چې دا ټول پښتانه داسې دي داس خو مونږ کوبر په پنجابیانو کې هم داسې دي په سندیانو کې هم داسې دي په هر یو ځای کې داسې دي چې ځنې خلک نه خوښوي خو ته چې یو خاص خلکو ته یې چې نه دا د پښتنو کلچر د کلتور د لاسه ده نو دا غلطه خبره ده چې مونږ کلتور چې راځي کله هم د خزي تعلیم نه بند کړي په هغه وختونو کې کوم بچا خان مثال راوخلم هغه خپل لور چې په هغه وخت کې په تعلیم کړي ده او خپل لورې سپورټ کړي ده دا چې کنور مونږ ته هغه ګور ملاله یوسف زئی شو نور داسې ډیر مثالونه دي چې په سخت سخت وختونو کې چې کومې خزي وي کومې ایجوکیشن دا غي خزو ته ورکړې ده نو دا خبره کړل چې دا چکم خزو تعلیم ته نه پرېږدي دا د کلچر وجېرو دغه موږ دا ثابتاله شي چې څومره نه پوهیږو په موږ خلکو کې او په خاص کر په سیاست کې او په خاص کر موږ پرایم منیسټر چې دا خبره کی نو موږ د نه پوهی هغه اندازا لګولې شي چې څومره زیاته ده
او ریدونکو زه اوس غواړم چې تاسو ته د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه څرګندونی هم دروابروم چې د عمران خان د څرګندونو په اړه باندې خبري اعلانو له دوی څخه پوښتنه وکړه او دوی بیا ورته جواب ووایه
نو تا خو دې نظریات کوم تاسو توهینامیس چې موږ وایو غته د حکومت په حساب باندې اسلام علیکم خو زه خدای ستنه وینم
بلې تاسو د امیر خان متقی چې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر دی هغه څرګندونی واورید ملالی یوسفزی چې د نوبل د جایزې ګټونکې ده د افغان جنو او شذو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد کړی دی ملالی د دوشنبه په ورځ پر خپل رسمي ټوئیټر پاڼه ولیکل چې ما تقریبا خپل ټول ژوند د جنو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه تیر کړی دی د لیکل چې په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د وحشت پر وړاندې خپل ژغ پورته کړی زیات شمیر یې وجل سوی او په میلیونونو نور یې کډوال سوی دي د همدارز لیکل چې موږ د پښتنو استاذي توپ کوو نه د طالبانو دا ورسته له هغه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته په خبرو کې ویل چې لکه ما مخکیم یادونه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د ویل چې هر ټولنه خپل لیدلوري لري او کله چې افغانستان کې د بشري یا د شوتو د حقوقو موضوع مطرحیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل سي بیا د ورسته دا هم یادونه وکړه چې ډیری خلک خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي د خبره داسې ورسته و انګیراس و چې د پښتنو د کلتور خبره هم وکړه چې ګواکې د هدف دا دی چې پښتانه یا افغانان خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي او دا ځکه چې دا د دوی د کلتور برخه ده عمران خان دا هم ویل چې د افغان طالبانو لوی برخه پښتانه دي خو د عمران خان په دغه څرګندونو باندې غنو سیاستوالو او شخصیتونو انتقادونه وکړل د ځینو اوریدونکو په واره
د څرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده افغانانو سل کال وړاندې جنو او هلکان ته خوندي پرانیستي وو
دا له جغرافي او تاریخ څخه یو نه خبره انسان دی هغه وخت چې د افراطیت او ترهګری انچو پاکستان په سیمه کې نو نوم او نشان نه وو موږ د علم او فرهنګ خلکو موږ شونځي درلودل موږ ستکړې درلودې موږ کابل پونتون لاره
د یو شمیر اوریدونکو څرګندونی مو اوریدي اوس هم یوې اوریدونکو مشته زنګ وهلې دی د خالده پنوم خالده جانی خبرونه تشر اغلاست
مننه کوم خپل جنې سلامونه او نیکه لې مو منیس تا ته او دې ته فهم ملمنه سلامونه او نیکه
لې وړاندې کوم نارینه چې خپلوان انجونی شونځي ته نه پرېږدي او علم او تعلیم ته نه پرېږدي آیا دوی د عمران خان خبره د پیغور په توګه اخیستلای شي
دا خو دې خیر نه دا خو دې خیر وو افغان دا دې وو افغان وې چې دا نه مني چې دا سی یو خبره دا خو یو ته یو پیغور ورکړ په دې باندې زیات ټول زوای ما سی یو نری نه دا خبره په ځان ونه مني دا خو یو ته یو پیغور ورکړ دا خو یو دې خیر ماشینه خبره کړې ده یعنی ما څو نه کوشش کاوه ولې ځنه خپل یم زه کوشش کوم چې ما ټول انجینر ما ته ټول څه مدد کوي لیدې موږ دا موږ کلیوال انجینر غزیر دي درس کوي درس وايي نو موږ هغه انجینر ته زه تر ټول څه مو په لوم تر وګورځي چې په تاسو درسونه وايي ما تر وګورځي زه درس کوم تر څو چې ما یو وطن لا معلوميږي څنګه راکېږي له طالبانو مې مخې له دا د سبای چې موږ کومه ته وګوري چې له نړیواله شرم د داس خبرې په موږ کې اخ څوک ته یې له کومه مې له دا د سی وايي چې موږ کومه ته وګوري او موږ دې درس حق راکې.
سلامات اوسی خالد جانی هم دی خبری ترازم استاد اصولی لتاس با پشتنه وکم اوس چی طالبان دا یو نظام پا توگه دنجونو دا شونزوی مخانیسی در اوام طولگی پورتا پا دیره ولایتونو که دنجونو پر شونزوی بندیز دی بیا نری تا داسی خبری کیج چی پا دی مورد که موجود دا عمران خان خبری هم اشاره ارتا کولایسو چی افغانان پا خپل نغواری لونی شونزوی تا بلاریسی دوی چا کولایسی چی باید پا نری که هم نم پات نسی او هم لونو راتلون که سمسی
ده خونو اصلا طالبان هر پدیده چه سلاه آوری یا ایگوری دخل ده دانش پس سطح ده آغاز برداشت لدی موج وزیرانی دلوده ای دکترانی دلوده ای موج پا هر ولایت که ده هر ولایت پس سطح که ما موج خلق دلوده موج دیدیم تاریخ تا مراجعه که او گوری چه افغانستان یعنی سنگ یه مملکت افغانستان خود دستی نو چه وست دستی تاسی بینی او با افغانستان که هیچ دستی کورنه نپیدا کیجی چه آغا ده دخل اولاد او سرنوشت بانده لوبه وکی او خپل اولاد مکتب تللو ته پرینځ دي نو تاسو هم پېژنئ وای چې ته غواړې چې یو مملکت وران کې ته باید هغه معرف لمنځه یوسې ولې یو مملکت په درې پایو باندې ولر دي اقتصاد معرف او اردو چې د اردو او اقتصاد دواړه زیږون کې معرف دي د افغانستان خلک هیڅ وخت نه وو نه دی نه بوي د تعلیم پر ضد شه اغه خبره چې په هر ځای کې دا مشکلات استا زموږ خلګم د څلويش کال د جنگ په اور کې سوځي یو ګلوډوډي په داکولو د پر د حالې ځلې کې نو شاید د سکورنی د معرفت لیدي یو د دې پر ځای چې وایي توار سمته چې یو حياتي او ګلوډوډي نو د سمه هیڅ د څه نه در اول د عمران خان کوشش که اسلام پدین که معلومات د اسلام بهغه معلومات پیدا کی بیا د افغانستان د لارو بار پښتنو د کلتور په دا خپل ګناه کړی ده اوس نو خپل ګناه غواړي خپل خیانت پر خلکو وتاپی ته مکتبونه جوړ ک پښتونخوا کې څوک ولر سوی د ستاسو مکتب وران کړی چې د نجونو مکتب ما جوړو موږ خپل لونی مکتب ته نه پریږو یا په افغانستان کې دا اوس نجونی باور وکړي په سرو وشکو جاړي چې زموږ آیات برباد شو دا سلسله نمرې چې موږ سره کړل سوی دا موږ څه کوو دا څه په درد خوري دا علمیت په درد خوري دانش په درد خوري دا خو زموږ ژوند نسی جوړولی
جمایما پر یو نړیوال سټیج باندې دا ډول خبرې په څه معنی دي د افغانانو لپاره یا په ټوله کې د پښتنو لپاره
موږ له پکار دی چې موږ په کوم لیول باندې دا باندې کار کړی شي چې وی کو هغه لر وی او کبر وی ځکه چې په پښتونوالی او په طالبانو کې ځمکه او اسمان فرق دی ته چې دا سټیټمنټ ورکړي چې دا کوم تعلیم ته جنکې نه سي یا ویر کې نه سي دا غد پښتانه کلچر د لاسه دی دغه دا مطلب چې ته موږ غو سره کمپیر کوي موږ چې ته جنگ وخت کې رم خپل بچیان د ګډي خپل د حکومت زنانا دی هغه هم سبق ته لګیدل چې ادم راڅخ واخو چې موږ سره لږه فیسیلټیز نه او تاسو دا سټیټمنټ چې دا په موږ باندې راړو چې دا د پښتنو د لاسه کیږي نو دا چې دا موږ انټرنیشنلی چې دا یو ایمیج را لږی چې موږ پښتانه څنګه یو موږ هغه څه بالکل یو نه لږ موږ یو غلط ایمیج ورته چې پښتانه چې دا خپل خځو باندې تعلیم نکي یا خپل خځو لا اپورتونټیز نه ورکي او اصل چې کوم هغه دی ادا دې چې دغه موږ د کوم موږ اپورتونټیز دی کوم موږ حق ته هغه نه راکوي او په ما د لږ ریسورسز او لږ فیسیلټیز کې هم مختلف جنکه او مختلف خځو چې راي هغه تعلیم ته بوزو
مننه جمعي مجاني افغانان په ځنګړې توګه نارینه د دوی وظیفه څه ده څنګه دوی کولای شي چې طالبان قانع کړي چې خپل دغه پریکړه باید بدل کړي او جونې پریږدي چې شونځي ته ولاړ شي
تشکر تاسو پوهیږئ چې هیڅ وخت چاته حق نه ورکول کیږي هر حق غوښتل کیږي په هر طریق چې وي نو خلکو ته زموج زمام لتا د ګردو اقوامو ته کلر دې بر دې ازبک تاجک د ګردو سازما غشتنه داده چې بس دې د پاکستان ته د ولکی او د پاکستان د ګډاګیانو او غلامانو د لاس اوزی اول په مسلط امیزه توګه او ګردو باندې د غزما خبرې چې د استاد په صفت دی اوري ورته وایم چې لطفا د خپل حق د غشتلو لپاره آماده اوسې بس دې نو تر څو ظلم تر څو قتل قتال د قدرت د واخ د لپاره موج رو وینې تویو پاکستان د پښتانه په جهان کې د تروریست په نامه مشهور کی او سم غواړي چې د جاهلینو په هغه مشهور کی لطفا د خپل وطنوالو څخه غواړم اول سره یو سي استاسي قوت په اتحاد کې دی کلر دی کبر دی کتاجی کوز باندې کې خپل حق په مسلط امیزه توګه وغواړي او کې بیا درنه کړو نو مجبوري چې په هر قیمتي د چ په جهالت کې ژوند وکي او د بل تر ورکه لاندې ژوند کې شزه سپیږی ګرد سره یو سي او یوازې نه ناري نه د شزو د سپینسرو د ژوند د ګرد وظیفه ده چې خپل حق وغواړي او خپل اولادونو ته تعلیم ورزده کړي ولې د اسلام له نگاهه هم ځان پیژندنه د خدای پیژندنه که څوک ځان نه پیژني خدای نه پیژني آیا په قران کې ویل چې د قدرت د لاس سره وړلو د لپاره ته انسانان قتل ک انسانان ویني توي ک دا ګرد جهالت دی
تلوسه اصولي صاحب چې د پوهنتون استاد جمایما افریدی هم ډیر مننه له تاسو څخه چې لمر سره مو خبري وکړي په دې خبرونه کې اوریدونکو د خبرونې وخت پات رسیدلې دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم